درنو دوستانو ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په داسې حال کې چې ویل کېږي نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو د تماس د ډلو ترمنځ خایي خبرې اترې بیرته پیل شي. طالبانو په دې خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړی دی. د مودا دې خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورټونه به هم ولرو خو پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ناتو یو ځل بیا په سوله کې د خزو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. د هراود ولسوالۍ په جګړه کې یو لوړپوړی ځایي چارواکی ټپي شوی او روسیا وایي چې د نګورنو قرباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي. روسیا به له یریوان سره اړین مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د خزو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د خزو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تل پاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړی وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د خزو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړی دی.
نن شزی په امنیتی لیکو، مدنی ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنری برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تل پاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې شزی د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان خزو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې د غوراز لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د وزارت ویان طارق آریان وایي د ده په ټکو یرغلیزو بریدونو کې له 610 ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات 50 روزه این
گروه طالبانو 1500 ورځو کې نږدې 2000 یرغلیز بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله 813 پته ملکیان وژل او ټپیان شوي دي. دغه 1500 ورځو کې سبوندې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره تود شوې، خو د تودېدو پړی دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. طالبانو څو ځله ویلي چې د دوی اوسنۍ جګړې د حکومتي ځواکونو عملیاتو ته غبرګوندي، خو حکومت بیا وایي چې دوی دفاعي حالت کې دي. په اورزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوې ده. د ولی ویان احمد شاه ساحل ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ کې شوې او خاغلی کمین په پخا په مرمۍ لګیدلې.
د ملي امنیت مرستیال همداسې یعنی په دزو کې یو دز کې زخمي شوی دی چې دغه وضعیت هم اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې دا جوړ دی.
د راپورونو له مخې د هراود له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر ګرځېدلی. د والی ویان احمد شاه ساحل پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې سیمې ته اضافي ځواکونه رسېدلي او وسلوال طالبان د ولسوالۍ له بازار او شاوخوا سیمو په شا شوي دي. روسیا وایي چې د نګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي. روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابر کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې کړې او له دواړو خواوو غوښتل شوی چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشانیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوالی د ارمنستان پولې ته نږدې شوی، په داسې حال کې چې ترکیه له آذربایجان ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان یوه ورځ مخکې هوکړه وکړه چې د ملکیانو د هدف ګرځولو مخه باید ونیسي او نور بیړني ګامونه هم پورته کړي، خو تازه راپورونه دا وایي چې نن هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباخ شاوخوا سیمو کې بریدونه شوي. دغه جګړه د سپتمبر په 18 ونښته او تر اوسه درې ځله اعلان شوی اوربان هم مات شوی دی. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاو خو درې سو فعالانو نن په دغه راټولیدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او د غراس سیاسي انګیزو لمخې د عدلي تعقیب د پاتره رسیدو غوښتنه وکړه. الماتی کې چارواکو په یو بیساري اقدام کې دغه میاشتې په پایل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې دوه ځله فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې و خو چارواکو اجازه نه ورکړي. دغه هیواد د قانون لمخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازه وروسته ترسره شي. په منځنی آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق څخه سرغړونه ده. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغه زلزلې د ترکیه په اجاسا واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل او له 800 ډیر ژوبل کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړیدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډیره د ترکیه ازمیر ښار ځپلې دی چې د دغه هیواد دریمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 مثبت پیښې ثبت شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي.
خبرونه مل آزادې رادیو نو اوریدل. اسد الله لودین در واورول تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمک په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړی ولولي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي و چې د په ټپه ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړي توپ کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې په دوحه کې د دوړو خو ترمن سره باندې خبري اترې واقعا بنبست رسیدلې دي او څنګه دا خبري مخ کې تلای شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا له پوخانی مرستيال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو. د کندهار له والی سره په کندهار کې په ځانګړې توګه د کندهار ښار ته چیرمه پارغنده بولسوالۍ کې په امنیتی وضعیت غږیدلې یو
ساهم وبنده کړی ده. د رود خواته، د خار خواته، د شوالی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
یو شمیر نور ریپورتونه به هم ولرو. نن د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کلو باندو کې جګړې، د سهولتونو نشټواله او همدارنګه وچکالۍ د دې سبب شوې دي چې په خارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شي. پر موضوع یو تفصیلی ریپورت لرو. حقیقت سده اونیس پروگرام او تان ده تانگیم پا دی یو ساعت که خبری گی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا کې وی با خبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغ وختل نومي واخصل شي. ازادي رادیو ته ویلي و چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا چټکول لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړي توپ کوي. د سرچینې دا هم ویلي و چې ټاکل شوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم کڅام په دی اړه چینن د تماس د ډلو غونډې پیلېږي او کنه څه ندی ویلي. خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړي. دا نعیم په وینا د خبرو د سانتیا د برابرولو ترڅنګ کارتیا احساس شي کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې لګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولای شي. خاغلی نعیم ټینګار کړي چې تصمیم خپل د بین الافغاني مذاکراتو د پلاوو صلاحیت ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی بلې غړي حبیبی سرابی بیا ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د دوړو لورو ترمنس خبري نه دي درېدلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې د دوړو خواو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنس غونډې شوې دي. اغلی انوري ویل د افغان دولت د سولې د مرکزی هیئت څو تنه غړي د اداري او ضروري چارو لپاره کابل تستان شوي خو خبري درېدلې نه دي.
د دوی د نشتون په جریان کې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه همدار از د تماس د لې مجلسونه دایر شوی دي. ډیر مشخص پرمختګ پکې نشته. په دې مجلسونو کې د بیانولو یو نوې شیوه باندې بحث وشو تر څو یو نتیجې ته ورسیږي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ وروسته له هغه په دوه کې خبري زندنې شوې چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرزالعمل د جوړیدو په برخه کې یو شمیر اختلافي موارد سره مخ شول. د سولې د شورا له پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې په تیر خبرونه کې وغږیدو چې په دوه کې رښتیا د سولې خبري له کوم خندونو سره مخ تیوایا دغه خبری په ټپه ولاړه خبری بلکې دلی شي.
دا په حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوسه نه سي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په حاله په ظاهره باندې بنبست وتول کیږي او ضرورت ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد یې لکه قطر د اسانچاري رول ادا کوي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کوي یو نقطې ته ورسوي چې د اصلي مذاکرات پیل شي او لدینه هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو د پاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري زباور باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر سنوي کې دا چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پوری چې کوم واضحه پرمختګونه کې دي مسایل په اړه به رسنوي تدیر سنه وایي خای دې سولې دې خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو تر لاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه سرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنوي کې چې دا موضوع اختلافي ده دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې دی ونیسي چې لکتر لګه دوی په کړنلار باندې تر اوسه پورې نه دي صلاح شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. په لحاله اختلاف هم دي کې دا مشکل پدې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجود دي. موږ د بوند 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسی چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسی. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب دی حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضحه توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندي طالبان دی واک یو ډول شراکت ته چې دی هر ډول سولې په پایله کې برامنځته کیږي چمتو نه ښکاري. دی بیلابیلو دولتي چارواکو څرګندونې کې سړی وارځي لاغې د ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندي وسلوال طالبان دی واک انحصار غواړي او دی سولې خبرې دی فرصت په توګه کاری. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انصار کوشش وکوه هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوی ول دی په وروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو وخت چې دی په وروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو نو بنا ان ټول سیاسي جهاتونه په ډیره حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسائل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دینی مطرح کی او د افغانستان اولیا منافیو ته وګوري اسلامي منافیو ته وګوري کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
دوستانو د افغانستان د سولې د عالی شورا په خانه مرستيال عبدالحکیم مجاهد چې په دوه کې د سولې په روانو خبرو اترو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو یې خپل نظر څرګنداوه. زموږ کګله ازادي راډیو نه وري
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې له هڅو سره په تړلو موضوعاتو کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار غړون حتمی بولی. خاطر پردیس له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادار غډون ټینګار کوي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325م پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویل چې خزې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو خزې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالې ژر کم کړي. په اعلامیه کې د غشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه په ټینګ ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمهیزو او نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د خزو د لاسرونو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکي وی چې د سولې په بهیر کې د خزو حضور باید د بحث وړ وي.
د خزو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري خزي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د خزو د حقونو فعال همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخت اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د خزو لاسته راوړنې له خاورو سره خاوري نشي.
اندیښنی ټولې پر ځای دي. کله چې تاسو په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسو به په یقین سره چې د وی عادلانه سولې پر ځای چې نتیجې یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تیره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د وخت ویشلو شاهدان ووسی.
بلخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویل دي چې د محل شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپل ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان خزو د دوست سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغان حکومت رسمن د بیا اسنادو موټرو د ثبت بهیر پیل کړي. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې بهیر په پرانیسته کې ویل چې د دې پروسې د پایل هدف د بی اسنادو موټرو قانوني کول دي چې د پوینا په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوی او په نامنیو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام سي.
ما امروز مسلې بسیار مهمه را
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه وه. هغه موټر چې په ناقانون ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی به په ابزاري توګه او آن د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او تښتنې نه درلود.
هغه کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نبودن و به نام کسی هم نبودن.
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سو یو دوه میاست ورسته به هیڅ ډول وسایت ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړلسي. همدارنګه فعالیت به هم منسي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لاسو کلونو کې 40,600 ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل شوی دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایتو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. خغلی سلیزاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوی چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به پکې اجرا شي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایتو د اسنادو تای مراحل پروسه به په وو ورځو کې او په 15 پړاوونو کې چې د فورم بشپړول د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول په امنیتي ادارو کې د تای مراحل په ګمرکونو کې د تخنیکی چیک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي تر سره شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایتو ته به 50% له 2000 تر 2011 مډل ته به 50% تخفیف او له 2011 تر 2020 مډل وسایتو ته به 15% تخفیف ورکړل سي. خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابي ازادي راډیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وډه کړی. سوداګر به مایوسه شي پته مبه وی چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته ارزه کړي.
نو موارد ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدي توګه ونیول سي او په دې اړه د سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي. د بی اسناد او وسایتو د ثبت او تای مراحل پروسه په داسې حال کې پیل سوچي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو لزیاتي دوه ورسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت اخیستای او ټینګار کړی چې بی اسناد او وسایت به قانوني کوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن په ځای خالي وځه
یي حکومت ذمہواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ
راغو ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په دریو ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درې منیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغېز لرلی شي. اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ترامپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلي وو خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینوسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللی وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نشتی دی. دوی نورې غونډې په مینوسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. د دې اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسأله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,000 تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ترامپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ترامپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې ښیي چې بایدن تر ترامپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو او همدارنګ په لری پرتو سیمو کې د ژوند، تعلیم او روغتیا د اسانتیاو نشتوالی ګڼ خلک مجبور کړي دي چې خارونو ته مخه کړي او په وړو خارونو کې د میلیونونو خلکو ځای پر ځای کېدو پر خاري ژوند فشار زیات کړی دی. رحمت الله افغان پر موضوع یو تفصیلی ریپورت لري.
نوم احمد دی، زه شپه کار کېږي دی اګام نه راغلی یم، بچی د خوندیتوب بار راوړو دلته او باید خپل ژوند دلته ختیرو، او اوس دی هر ته راغلی یم. په دې هر کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نوم فرید دی، کورسونه په پیل کړی دی په یو انسټیټیوټ کې. مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دی چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته دی، د سنتیاوي موږ ته نه دی برابرې شوي.
نوم سبحان الله دی، په کلي کې خو خاص کاروبار نشته. د کرینا خار ته همدې لپاره راغلی چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو، تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
د دوی په څیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بېلابېلو دلایلو یې خپل کورونه او کلي پرېښي دي او لویو ښارونو ته یې مخه کړې. دلیل یې ښکاره دی، د نامنیو د لمنې خپرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي. د افغانستان ښارونه چې لا پخوا یې د ساحو له کموالي، د پاکو اوبو کمښت، نامنظم کانالایزیشن، د خلکو او موټرو زیاتوالی، د منظم ښاري ترانسپورټي سیستم د نشتون په ګډون لا بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو. اوس له ولایتونو، ولسوالیو او لرو پرتو کلیو او سیمو د خلکو ورتګ دغه ستونزې څو چنده نورې هم زیاتې کړې. د ښار جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان 80% ښارونه بې نقشې او غیر پلاني دي.
ټوله کې ښاري ساحو کې، یعنی موږ په دوه کټګورۍ باندې کده وویشو، 80% د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي. سالته یعنی خود سره کورونه جوړ شوي دي او یوادوال هلته زیست دي، او 10% د رسمي سیمې دي. سالته د پخوانه البته د یو نقشې په اساس باندې رسمي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دغه هیواد اوسنی نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 20% په ښارونو کې ژوند کوي. له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت، د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. د اکتوبر 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول سوې. حکومتونه، سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي. کابل، جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او واړه ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق وایي چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ شوي، نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه، یو هم د کوم د ښار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر. په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو، هغه دغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیاو په تناسب باندې بعضې انکشافات منځته راغلي وو. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسئلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت په تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه.
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ، له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي، په صنعت، سوداګري او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تیرېدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیبي خو د ښاري پراختیا او نفوس ډیروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرو مرو ګټه واخیستل سي، څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو. 4:30 بجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسدالله لودین نه اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د خزو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د خزو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړی وسیله ده. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي او شاوخوا 600 نور بیا ټپیان دي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. په اورزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوی دی. د والی ویان وایي چې د ښاغلي کمین روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. روسیا وایي که د نګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغه راټولیدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو لمخې د عدلي تعقیب د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغه زلزلې له عمله تر اوسه 28 تنه وژل شوي او لا 900 ډیر زیات ټپیان دي.
دوستانو، وړاندې په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او همدارنګه ځوانې څنګه وبخې تاندې څنګه، خو تر هغه مخکې دیوه نادر لڅو سپورتي خبرونه سره.
د کرکټ اکاډمۍ ترمنځ د سیالیو پایلو به بنن د کاروان او ملي اکاډمۍ ترمنځ تر سره شي. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې لخوا په کابل کې د تو سب شویو اکاډمۍ ترمنځ دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې اتو اکاډمۍ پکې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې ارشد کارکوونکی شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هغو تنکیو ځوانانو شمرونه له 16 کلونو څخه کم دي د ښو استعدادونو د پیژندنې په هدف جوړې شوې وې. د هرات ولایت جوجستو لوبډله وټاکل شوه. د هرات بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر سیاول حق نن ازادي راډیو ته ویلي د جوجستو فدراسیون د یو فلشپیتو لوبغاړو په ګډون لوبي چې په بیلابیلو سنی او وزني کټګوریو کې وي د نیو وازا او فول کناکت برخو کې فعال کړي دي. د ښاغلي زیا په خبره د دې لوبو تر سره کېدو مخه د دې ډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل وو. ښاغلي زیا وایي فني کمیټې 12 لوبغاړي چې تر نورو امتیازونه ډیر وو د هرات ولایت د منتخب لوبډلې په توګه انتخاب کړل چې تمرینونه به یې راتلونکي اونۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن ډیلی کاپیټان او ممبئی انډیانس وروسته له غرمې په 2:30 بجو او رویال چیلنجرز بنګلور او سنرایزر حیدرآباد د افغانستان پر وخت 6:30 بجو د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. پرون د جمعې په ورځ د پنجاب کینګز او راجستان لوبډلې لوبېدلې دي. په پیل کې کینګز پنجاب توپهنه وکړه او په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځیدو مقابل ټیم ته 168 ټارګټ وټاکو. د راجستان رایز کرکټ لوبډله په خپل 1100 کې د 3 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف ته ورسېده او لوبې وګټله. اوس مهال د ممبئی انډیانس کرکټ لوبډله د 16 امتیازاتو په درلودلو سره په لومړي سر کې د رویال چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټل د 14 امتیازاتو په درلودلو سره دوهم او دریم، او کینګز پنجاب او راجستان رایلز لوبډلې په ترتیب سره په 3 او 5 ځای کې دي. د هند کرکټ غوره لیګ د سپتمبر په 19 په عربي متحده اماراتو کې پیل شو او په پام کې ده چې د نومبر 13 به دوام وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان لاله د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمي مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفر د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول چې د 1395 کال د هوت په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوس د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوس او احوال ثبت قانون شپږمه ماده خپل مرحله نهایي کړي او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوې تعدیل بیا حذف شي. خو د ولس جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولس جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولس جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا پر راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب خرغلی ازادي رادیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لمړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کوم فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو، زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده لباده منغه چې حقوقي خلاق یا د حقوقي معلوماتو خلاق قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګې او لمړی باید ولسی جرګې بیا مشرانو جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي، نو کله چې اختلاف راوخې شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جرګې لوري، نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نور څه بیا توشیه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایی مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل که څنګه چې پدریګونه محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدل، نو په دې معنی کتنه نشي کېدل. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پوری دغه ډول مسائل یا هم په ټوله کې د یو دیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو تر هوړاندې کوي نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کومه مسلې مخ ته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستله ده او هغه تعدیل تصویب شوه ده، نو دا اصلاح بیا چاره اوسته، دا اصلاح بل ولسی جرګې را اوسته، بل پارلمان را اوسته یا بل ملي شورا را اوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلي کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایی مسله پوره کاندي خپل نهایی مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدل، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه برازي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرح راجوړي، نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید خېده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو سوال نه واخی کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی کې یو شمېر آزاد وړاندې کړی دي د لپاره تعدیل د طرحې د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ سنشته چې دغه نوې تعدیل چې ده حذف شي،
نور مواد چې تعدیل شي ونیو شي هغه کېدل چې تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاوې پورې کړی دی، د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بلا خرمات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوي نه وي هغه د لپاره اړتیا شته او هغه د هغې لپاره لاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پورې کړی اوسي، د لپاره ځای نشته پیندل.
یو مسله استاد، دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم که چیرې دا قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي خنه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم دوی د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې له نیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1,000,000 سره تاسو 1,000,000 تذکرې ویش شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه سو پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگانه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگانه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې راخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې دیو خو حکومتولي اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم د الکترونیکي تذکرې چې ویشل کیږي په کوم موډل کې، دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به هم هیواد وسیږي. نو تبي خبر ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېرې ګاونډیان به سیمیز هیوادونه به سره مخالفت لري. او له بده مرغه د ولسي جرګي اکثریت اعضا په دغه مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبانۍ یاد سمېږي او دونه په خلبانۍ خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایل او ژورو ته سړی کې وځي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسی جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دي. و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
کله ولسی جرګه د آزاد خبره کوله بده مرغه شي، دوی د حقوقي نگانې موضوع نه ګوري بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوقپوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوقپوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکي په د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمکي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی او خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه دی یو پټه توګه باندې یا داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمیر وکیلان خبر شوی له موضوع څخه او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوی ماتخکاری ناغه نه خواته فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ قانون ته رجوع کوو وکیلان قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کی؟
دا غسل وکړن ناورین بحران د لبدمر د افغانستان د تجربه لپاره هڅه کوي او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخر دا ولاړه ده. سیمه ایز هیوادونه ګوندی هیوادونه تل هڅه کوي تر څو موږ وویشي او د دې ویش د افغانستان تفرقه پر اساس باندې خپل ګټې رامنځته کړي. نو اوس ماته استخکاری یا د سیاسي رنګ دا چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي، تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټول ولسي جرګې حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخر نور خلکو ته وفادار دي او هغه غونډي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری کله چې منګ پنډ په تاریخ کې پنډ کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو بیا د ولسي جګړه د پردیپال وکیلان هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هنتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تمبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تاند څنګه خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خبرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. هم دې بی احتیاطیو ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مولیدلې وي چې د خپل روغتیا په وړاندې بې تفاوت دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغه چې درد یې په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکو صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپل روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول نه خبري اثر تم بګی ده. ځینې کسان کې د سپدې پونس دماغ په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځین ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ سي درمل نه. خو ځین ناروغي سړی واقعا په دې پیږي چې مثلا د معده ستونزې لري یا مثلا د تنفس کې ستونزې لري یا مثلا د رواني عصبي ستونزې لري او بې تفاوتي کوي، نو دی یا نه هغه یا ډیر سپتمبر دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور ته سیزه بنا مریضه کې میاب نه مزوروي. خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا راځملوي بیا نو په وخت کې ډیر منډه په درد نه خوري.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وايي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم بایس شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت ده، نو ځوانان اکثرا د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېر پاملرنه نشي کولای. ځوانان یا دا چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملی کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې ځوانانو ټول هم او غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي. نو بنا اندوی بیا د خپل خوړو او د خپل سکول او دارنګه د خپل غذایی سیستم نه نوی خبر بس دوی هرته مخترزی اما کوي هو دغه مسؤلیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پام لرنه کم کی یو څه تشویش او ټنشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دې توجه کم کی د دوی صحت ته همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغه شاخه کارونه کوي هغه د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي سخت کارونه کوي نو هغه بیا د هغه سره د مصرفیت د وجنه خپل صحت ته ډیره پاملرنه نشي کولی البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغوی بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخود کوي د خپل صحت سره البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډیره توجه نه کوي
اتل انګار چې تیر کال پندکس شوی و وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به خشي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رڼای لیکسر پیدا سو بیل دې چا ته کور کې وایم بایسکل مرا وخت تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ډاکټران را نغلو چون اتو بجې هغه حاضرې کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کېدای شي اثر یې کړی وای کېدای شي دا درد دومره نه و ډېر سوی خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس یې
د انګار بخت بیدارو چې ښه شو خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بې غوري له وجې مري دا خوست اوسیدونکی ثنا اولاد د یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځنډ تداوي او د ډاکټرانو د بې غوري له وجې یو پخه غوسه شوه
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوست کې بیا نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړ نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چولای وو هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ
ځینې ځوانان لا کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته دار ښکاری چې چاته وایي زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او هم داسې په ځانې تیروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
دا څه خلک مالی دلی دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وایي دا غ اخلي دا خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي ورسره ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمره کړی دي په کار خدا سه د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغیا دا ریک باید په کور کې لویان سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سونه
دا غاخونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي دا دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تر نن تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر گئی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړی دی را شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کوم خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي د دې دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابيزه تیروي چې کېدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وی بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کولات مرحله شروع کیږي بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي غرور او ورور ورسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو او د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب کېږي داسې امراض دي چې بیا ورسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نه شي راوړلی نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې د باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې وخار کې صحتمند واوسي
که دای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم دالکې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایبان گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی هغه دغه سی امراض او سبب گرزی کوم ځوانان چې ورزی اولادین استفاده کی د دغه سی عواقب ته بیا دونه فکر نه کی چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په کړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال ل شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي او دریم دا چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي کور والا ته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کېږي مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي ډاکټر ته م نه وي مور و پلار ته م نه وي بالاخره مور و پلار یې جګېږي هغه ته واده کوي بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان وروسته د واده مرحله ده د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نه شي راوړلی حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې تر رسیدي تر بل خبرونه خو وخت تر ته غواړم
ਆਪਣਾ ਸੀ
But I